حساسی نظر.
دول سپچاو دیش تکیش وی داسې جړو پروانه خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا وبا په اړه اوریدل شي خصوص لاند خبرونه. د غزنی روغتي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د چلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه د دې ناروغۍ له امله تایید شوې ده. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان وشلې دي. د میرالی تانی پولیسو بیگا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ای ډاکټر روان ول چې وسلواله وبښتل. په پاکستان کې حکومت سرلننه د پټرول او ډیزل او بي یو څټي ټکړې دي. دغه هیواد سردار اعظم شهباز شریف بیگا خلکو ته په یو تلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بي او کمیدو سره سم کړې. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل او بیا 216 شپې او د پټرول هغه شاوخوا 210 شپې ته شکته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه. ډانلډ ټرمپ خو له رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشینه دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي اسیده د هغه د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغ ته د ژوند د شتمنی پروگرام کې نن پر دې خبري کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي. د افغانستان تیر حکومت دوه کاله مخکې د کورونا وبا له کبله له خلکو غوښتنه کړې وه چې د خپلې سلامتۍ په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپله فاصله وساتي. خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ دغه افغانستان کې کم سوی، صحي متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو کو ته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي. وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خبرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي. د هغه ناروغي د چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي. متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغي د خبروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکشي وکړوي او غوښه تر خوړلو مخکې شپه خکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب عزت الله حمید، پروګرام ته شرغ لاست. په سر کې درته وایم چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه؟
څنګه چې خبرونه نن دی د ژوند شتمنی واقعیت هم د روغتیا خو یو غټه شتمنی ده چې باید موږ تاسو یې وساتو. دا غي د لاسه تک نه مخنیوي وکړو. حفظ الصحه خو لږ ډیره پراخ جمله ده. هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي، د محیط راځي، د کور او د ماحول د شیدو د ځای حفظ الصحه راځي. هغه ځکه چې موږ او تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي. په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی، د هغې صفایي راځي، نور د خطر چې کومې نه خېلي د هغې مخنیوی راځي. حفظ الصحه لږه پراخه ده. عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کېږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو خونو د زندگی کې شاملېږي.
اوریدونکو پلان کې دې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو.
نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت د ایران له شیرازه په کرشه.
په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایل ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي. څنګه د تاسو وخت تر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره ځای سوي او ششکولې اختر لرو. په ټولو کې حفظ الصحه ته ډیر زیات پام لرنه کوي ځکه چې دلته ګڼ شمیر ملګری دي. نو موږ دا سوای چې باید هر څه منظم پریمنځل شي، پاخسي وخوړل شي ترڅو هغه ناروغي سي په مثلا په دې اتیا کسانو کې حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي. نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشرانو راته وکړ کوشش کړی د تر خپل واس.
نه مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو ته تماس رخصه وي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
نه نه
اون نشتی پران دن وانی مدوان انا مستن و نشتی او دین زن و او این نیزان شکوان علیه ونی نشکوان علیه ونی نیلکی این نتفول بیکاری پل اونا خانی مانی نشتر بیکاریت اگر اونا تون اونا دوی جکان ناسی
ډیر مننه تماس نستا سو आवाज صفانو بیا دومره زپوسوم چې هوا ګرمه ده په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي ډاکټر صاحب ورسته خبرې کوي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو ته تماس رخصت وي
بل سلام علیکم زما لکه اکبر پال مدنی دی ولس خدمتګار کې ما خپل قابل کې اختر ډیر خطري یو خیا شیدان چې ځوانان دي کنو مشران دي ډیر بیچاران بیکاره دي او اقتصادي وضع ډیر ضعیف ده ا سابقه اخترونه کې واسي بخار کابل کې بیروبار وو او خلک به چکر وکړ یا پارکونه دل ناسه فن نه نشته ده یو هوټل ډیر قیمت دي باید
افغان
مهاجر یم په پنجاب کې میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو چې په زلزله کې سیلاب کې افغانستان کې روغلو چاچوک شي دا والا دي جنات نصیب کو چاچوک ریغ دی او دې خلک نه به دماغي پریشانی ډیروي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څام کاری کړای شي
بل ورېدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام د روغتیاي سپارښتنو په اړه بحث کوو مهرباني
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامي د سیمه
بل په کندهار کې خلک څومره دغه مسایل ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتیاي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د ځینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولی سي هغه روغتیاي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغه مسایل ته
بلې و د خود سره لکه د سلسله توجه خو به هم د سي خاص توجه نکړي
کله چې خلک اخترای یا قرباني کوي دغه پاتې شونې د کثافاتې د باندې چې شخایي څپکوي
د خو دلته بس و دغه کلاشه دي بس د سیلی رضای ورزی مثال لس د مشمان د دوبل د سیاده سی مثال نو د سنیدي نو ورزی سیلی ورزی نه شدي و په خبر کې شد
ډېر مننه تاسو نظر هم ووریدل سو نور اوریدونکو کانی ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اختر کړي دي د په خبره چې روغتیاي سپارښتنه دوی په پام کې ساتي څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سخت قیوداتو له کبله مجبور سوي چې روغتیاي سپارښتنه رعایت کړي که نور مسایل به وي
ایران کې افغانان د چوزه شوی دي د تاریخ خبره د افغانان باید بیرون د وطن او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خاطر شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونیسي د تاریخ خبره ده طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي هغه به دوی خامخا مراته خو سره د هغه ډیر چیلنجونه او ډیر تهدیدونه چې د اغازمنګ هیوادوالو ته په ایران کې اوسې کې متوجي دي زه د مشخص نه مجبور کی خبره کوم چې هغه ځوانان چې ایران ته عزیز موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغه غیر دینه چې دغه په غوږ کې ځان کوم مرز اختنه کې په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید د ځان وساتي بل خصوص د احتیاط د یو خطرناک مرز نه
بلې ډاکټر صاحب بل اوریدون کې یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحې ته څنګه توجه وکړي کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي که څنګه
سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وي چې دغه اختر د سکاله لوی اختر په ګرمۍ کې راغله ډېر شدید ګرم هم د بعضو ولایتونو د حرارت درجه د 240 پومنس کې دي دا نو د حالت د کچېره منګه بده کې احتیاطونه کوو یقیني سره یعنی اپیدمیګان یو یو د هټي وباګان خبرېدل شي یو خطرناک ضعیف عادت به وای مګه د دې منګه تاسو زناور حلال کو دا غوښ کوم هغه پیسې کلمی دي یا لری دي یا تلور غدي ګندګي دا واخلو فقط د خپل مخ نه لري یو بل مخ دی واته یا کله کله منګه تاسو هغه
د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په بیالو کې اچو، چې دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي، یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوی شي. بل دا دی چې موږ په دغه ګرمیو کې ګرځو ډېر، خامخا د اختر د ګرځېدو اختر، څوک په موټر کې سفر کوي، څوک په ټرین کې سفر کوي، څوک پیدا مزلونه کوي، د یو کلي نه بل کلي. هغې دپاره زما سپارښتنه دا ده چې اوبه د ډېرې وسکي مایات د ډېر وخت دی چې دوی خدای مکه ضعیف نه شي او ضعفتونه کې یا په تکلیف نه شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې همدا اوس سیلابونه دي او سخت اورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي، په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتیږي. څه توصیه کوئ تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپلې روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو کڅوړه باندې کار پکار دی، چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلي شکل سره، غږیز شکل سره، او حتی مباشر، یعنی نیغ په نیغ از موږ چې کوم مبلغین چې یا غلال شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق، د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کښې پوهاوی ورکړي. ځکه هغه ځایونو کښې چې زلزلې شوي دي، سیلابونه راغلي دي، طبیعي شي چې کله سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پخوانی کوم سیستم دی هغه خرابېږي، د زلزلو په نتیجه کښې ویالې بندېږي، ډنډونه بندېږي، او همدغسې د څارویو او د دې تړ ځایونه دا خرابېږي. د سیلابونو په نتیجه کښې کویان ډکېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابېږي. نو طبیعي شکل سره د خلکو بدرفتونه یا په حساب کښې نارابونه دا خرابېږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کښې زما په خیال باندې مهم نه مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو ده، د څښاک د اوبو ده، چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي.
ډاکټر صاحب، مخکې کابل څخه اورېدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان حتی د څارویو د رانیولو وس هم نه لري. موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي نه دي. چې دغسې یو وضعیت وي، خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي. دوی دغه اوبه څنګه پاکې کړي، دغه کم امکانات چې دوی په واک کښې لري؟
زما په فکر باندې الحمدلله اوبه وایم چې اوس زموږ ستاسې د اوبو د توضیع سیستمونه چې دي هغه ډېر داسې هغه دي، یو قسم باندې انفرادي شوي دي، او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمي ناروغیو په مخنیوي کښې. لکه پخوا به داسې وو چې یو دنډ به موجود وو او هغې نه به ټول کلي اوبه وړلې، یو کاریز به موجود وو. اوس الحمدلله د دغې خیریه موسسو په مرسته یا د بعضې خلکو په خپلو کوششونو باندې د ژورو څاګانو یو سیستم رامنځته شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به ووایم هر کلی ځان ته اوبه لري، او هغه اوبه زیاتره ښاري سیمو کښې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي، چې هغه یې زیاتره یې پاکې دي. د دې په څنګ کښې په کلو کښې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنې د ازادو اوبو نه، د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي، خو په هغې کښې بیا فایده دا وي چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي، حجم یې ډېر زیات دی، که ګندګي ورته هم کېږي یو کس ته دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ، نو هغې نه هم خلک صحتمند پاتې کېږي. ډېر خطر په هغو سیمو کښې دی، لکه فکر وکړي چې اوس مطلب یو ځای کښې مشترکه یوه ډیګۍ ده او ټول بلاک ته یا پنځو کلو ته یا لسو کلو ته اوبه ورکوي، که چېرې دغه ټینکۍ یا دغه ډیګۍ دغه ذخیره د اوبو ګنده شي، د دې امکان شته دی چې بلک ناروغي رامنځته شي، یو کتلوي ناروغي رامنځته شي، سل کسه، دوه سوه، پنځه سوه کسه رامنځته شي.
بلې ډاکټر صاحب، یو خو خپلې شخصي حفظ الصحې ته پاملرنه ده، یو هم د چاپېریال صفایي ته. مخکې اورېدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کښې خلک چې کله اختری یا قرباني کوي، د څارویو په تشینو لرې ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي، چې هغه چاپېریال هم ککړې وي او له دې سره ګڼو نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپرېږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتې شینو څه وکړي؟
ښاري صفایي رامنځته کول په کار دي. الحمدلله سږ کال زه چې په کابل کښې اوسېږم، تر ډېره حده پورې کابل ښاروالۍ په دغه کار کښې تر ډېره بریده پورې کامیابه وه. د اختر نه مخکې تقریبا دوی د څارویو دپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې په هغې کښې څاروي خرڅېدل، نسبت د عامو لارو نه چې په تېرو کلونو کښې وو عامو لارو کښې به هر ګوټ کښې به څاروي خرڅېدل، ازادانه او ساتل کېدل، به نسبتا ځایونه یې محدود وو. یو دا ګام وو. دویم، تر ډېره حده پورې د ښاروالۍ پرسونل په دې اختر کښې ډېر فعال ښکارېدل، یعنې تر ډېره حده پورې ښار پاک وساته. او طبعا په هغه ځایونو کښې چې د ښاروالۍ رسېدګي ورته نه کېږي، بهتره دا ده چې څو کلیوال سره یو ځای شي،
او دغه د ترویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د دپل لاسګاد یو شي کې واچي یو هغه مرکز ته ورسېږي چې کوم کې خروالی ټاکري د خروالی هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای او غلطه به دفع کړي خدا دا چې موږ تاسو یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او خروالی کار ونه غړي چې د خروالی بګینه د پاک ساتي دوی د پاک وساتي هغه ځای نه تدوي سي کچری خروالی نه ولي چې کم از کم د اوسېدو د زینونه سل دو سو درې سو متر لدی وي او نور اوسېدون کې هلته نه وي یعنی داسې باید ونه شي چې موږ یو کوروالی ویسو هغه خپل کور نه سل متر لدی د بل کور خواکې واچوو هغوی راوړي زموږ د کور خواکې واچي نه دا فراک باید ختم شي هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریضو ساحو ته چې لمر پکې لګېږي هلته واچول شي او که امکان ولري بهتره ده چې هغې ته کنده وویستل شي او په کنده کې دفن شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني ده. نن د صحي حفظ صحي روغتیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکي زنګ وهلې مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
د ډاکټر صاحب دوه پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ صحي چې یو سړی د خپلې صحه مراعت نه کړي د دغه د حفظ صحي د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغیو کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی. یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه دته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب اتمان له ځانه سره ولیکلې. بل اورېدونکی که په لاین کې دوی ته به ورسو د دوی نظر به هم واخلو. بیا به وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ورباندې څرګند کړي. اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نن د شخصي حفظ الصحه یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. اته څنګه چې په اواز مې یو څه خراب سو و سم دی
دغه خبره به مخ په نظر شریک کوي کنه چې دغه کوم روغیت مثلا مسله وداري شي چې څه څه مسله پر انده کابل کې تدوین پوښ مثلا دا که څه کم ساروي په څلور کارو خرڅېدل دا کم مثلا نشي کوم اضافي شي په تاسو یې یا مثلا که د اختریان مثلا سره په تاسو یې په چړي کې غوړوي په کوڅو کې غوړوي حالات څه د سړک په سر د کور مخ ته مثلا کې څه وي راکړي چې وایي که دا ویني ته یې کړی د عوامو له سره کړی دی.
ستاسو آواز سم نه راځي خو د غومره پوسولې چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتېشونی په هر ځای کې غورځولې چې چاپریال ککړ کړ کړ یا چټل کړ دی. ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو دوه اوریدونکو دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو ور بیا که تاسو هم دغه خپل خبرې یا تکراروي یا نور سپارښتنې دغو کسانو ته لري مهرباني.
کومه ناروغي پیدا کیږي چې په پورتنه وکړو عادي تر محترمه معمولا چې کله موږ حفظ صحه او مراد نکو په اول قدر کې موږ تر صحه زمينه ناروغي پیدا کیږي اسهال او نس ناس او استفراقات او تبي دا هم په اول قدر کې پیدا کیږي. هغه نه غیر بیا کوم مطلب نور شخصي حفظ صحه د وجود صفایي خیال نه ستل شي جلدی ناروغي ډېره پیدا کیږي یعنی انسان باندې دامي راخي جو دا کسي تب نور حفظ صحه کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو دوړو په ماحول کې سړی اوسي او صفایي ته خیال نه ساتي ماسک وانه چي یانو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغي حساسیتونه نفس تنګي پیدا کیږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري. معمولا د خنن سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. خلکو ګډې ګډې ودې شوې دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم څومره غوښه وخورو دا نو زما په فکر باندې لږ فرق کوي د انسان په ضرورت پورې. که یو سړی ضعیف وي لاغر وي او کله اشتها وي ډېر غوښې ته ضرورت شته او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي شکر لري هغوی ته نو بیا ډېر خوراک پکار نه دی. بیا د دې پورې معلوم دی چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو آیا غوړي هم ورسره خورو که نه؟ د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه دا موږ په غوړو کې پخ کړی دی د هغې سره خو هغه غوړي هم موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک بیا وروسته څوک کیک خوري څوک ځلوبۍ خوري څوک کلچې خوري څوک چاکلیټ خوري دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیونو ته ډېر دی. یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چیرې دغه د غوړو او د خوږو برخه یې لږ کمه وي بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي او که چیرې ورسره خواږه هم ډېر خوري غوړ هم ورسره خوري بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري بیا ضرر کوی شي زیاتېدی شي تاوان کوی شي.
ډاکټر صاحب
خوراک بیا په معده باندې بوج راوستی
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي.
د خوراک په باره کې همدا توصیه دی، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ سره سره شریکیږي یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اورېدونکو خپلو مراجعینو سره شریکیږي، هغه همدا چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره، یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو یو ډکه خو خدا ده چې دا هغې درې میاشتې سهار کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خاصتنبزې بهغوي او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې سره د معدې توسیه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکېدلو پورې امکان شته دی. ښه دا ده چې دا بار بار یعنې په وقفهیي شکل وخوړل شي. د دې سره په څنګ کې د خوراک هغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالصې وازدې خوري، د پسل لم وخوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ وي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروب
مونه انسان ته. بلی ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغي د خبرېدو په اړه زیات بحثونه کیږي، په دې اړه که څه معلومات تاسو ورکړي چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمن کانګو هیموراجیک فیور سی سی چې واقعا یو جنجالي شی دی. الحمدلله په وای مزمنه د انتانی روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوی تجربې لري. ورته بیا هم چې هلته لا هم زمنګا د ویني د ګونیشن سیستمونه الته ډیر زیات فعال دي. البته نو خو قوي د بانک د ویني د بانک مرکزونه باید ولرو چې غلط هغه غلط په موقع باندې هغه کسان چې هغه ته خونریزي پیدا کیږي باید هغه ته موږ ویني ورسو، هغه سپینی ویني ته ضرورت وي، کسرې ته ضرورت وي، که پرټیټ ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. په هر هم دا ده چې امکان ولري څاروي علالیدو په وخت کې سره د سکشي واچي، جوراب واچي یا د خپل پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروي حلال شي ترمنه یعنی یا خخ شي یا ایسته گزاره شي، کله کله سپرې کول په پکار دي، او چې کله سړی د حلالې نه فارغ شي نو بیا خدا ده چې ولم دي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچي، دا په یو لګن کې واچي او یو قسم باندې یعنی تعقیمی کې پاکي کې صابونی ومینځي یا په شامپو ومینځي یا مرته واچي، دا به بهتر دي ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کني یا سپګې غونې وي، هغه انسان چې هغه نه دا وایره انسان ته ځي معمولا وینه هم دومره منتن نه وي، یعنی ډېر انسان هغه سروې په خپل تخته شوی نه هغه سپګې نه انسان ته ځي.
بلې ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه سروې چې خلک بیا د غوښې څخه استفاده کوي په بیلابیلو مراحلو کې واکسین کیږي او څارنه کیږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې کچیر دغه سي مرکزونه وي هغه په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
سخت ښکاری افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډیر دود نه دي. لیونی سپیناروغي لا هم منګلرو زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو ټکسو او نور د زناورو لپاره په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دغه همدغه د مناسبو سپین تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغه ته توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکتیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لاوسه پورې راوتلي نه دي، په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي. چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دی او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو، لا دغه ډېر مؤثر واکسینونه دغه ناروغیو لازم لاس کې دي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زموږ استاد په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کو، څنګه یې جوړ کو. نصاب ته په روغتیا په سپارښتنه جدي ډول سره باید داخلي شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتر هم دا ده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت په وخت په کار واچول شي. هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي،
داغه د صفای کمپاینونه هم د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي پاجي مرتنو کې زمينه ما دا جنکې د خصوص تکړه دي یو د ناول کې کنټرول مکتبو مينځي څوک شیشې پاتې څوک کړکې پاتې څوک دروازې پاتې څوک ټول سیستم پاتې دا ډېر بهتر قانون دي د دې سره په څنګه باجی ټولنې سازمانونه زوینه ما ته غوي کله کله د صفای کمپاینونه کوي د میټسکاتو نن ټولنه بار بار دغه شاهد دي غوي بازارونه پاک کلی پاک خپل وګرځیدل یو قسم باندې بیداری د صحت رامن سره شولا زه دغه شاینه په خط کې ما چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یو هوا ولګي یو 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 صفای رامن سره چې دغه هر وګړی په دې کې برخه واخلي زه مطمئنم چې یوازې دولت یوازې د عامه روغتیا وزارت یا یوازې د فوایداوی وزارت یا د کلیو د پرختیا وزارت د غزر یا د غزر پرسنل هیڅ کله دغه ستونزې ته رسیدګی نشي کولای تاسو جار افغان په خپل کورولو کې تغیرات را نوړي د صحت پالک دې کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي یعنی دا څنګه چې سره وي چې زار شي کومه ګندګي به کوم نه کوم روش م الله به مرز کړم نه مونږ به صفائی کوو الله پاک مونږ ته ویلي دي چې تاسو صفائی کوی چې کله صفائی وشي هغه بعد مونږ ملي ویګو بیا مونږ ملامت نه یو وخت چې مونږ خپل موهیت کړو خپل ځان کړو خپل وبک کړو خپل هوا کړو او لاسپیکرونه به زه چاله نه وو چې هغه بنزور په لوګان واخلې او کچالان واخلې او ټول خلک ایس کریم واخلې او ټول کله لړزو دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي دا نو بیا سین د تصورات خدا ده چې په یعنی سبلاري بالکل حل شي او ورته توجه شي.
آیا د کورونا وبا د غرض د نور او د غسي ساري یا خبرېدونکو ناروغيو د مخنیوي لپاره خلکو ته د غاس پرشتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروری دي ک فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده.
ما په نظر باندې خلا اپیډمي ختمه نه ده یا پاندمي چې دا معمولا وایي دا پاندمي نه چې دا دوه ډول ختميږي کنه یو ډول د ختميږي چې واکن وایرس د منځ نه شي ناروغي ختم شي یو ډول چې د منځ نه چې خلک په قصه کې کیږي نه لحظه خلک باندې موږ هغه ختمه وږي په قصه کې کیږي نه بس چې وشي وشي به تر دا دا چې هغه ځکه چې غیر ضروري تماس ته انسان ناروغ پروت ته نو ضرورت شته چې موږ ما شومان امر ولور سره کینه او حمله خزم ور شو سره کینه بل امر شي غیر ضروري تماسونه یانه دوختون ته زوی یو کس ضرورت په پنځلور ځان سره هم سره روان کړی وی نو بالکل زه هو سپورم د اپیډمي سپې چې دی هغه وخت وخت باندې تکراریږي اما که کورونا ته مشابه نه راوړي باور وکړه د مخدری د مشتبه د نن کلینیکونو د راش جوړ شي موږ ته راضي خو چې خلک عادي وي او شي مریضي شدت نه وي موږ ته د کورونا پی سی آر نه کوو کووډ 19 پی سی آر ورته نه کوم او تاسو سیار دي ته دایې کوه تاسو کله هو توای نه چې ته کووډ باندې اختی نو بس ورته وایي چې تاسو نه هوګيږي دوا ورته ورکو سړی خشي نو اوس موږ ته تدابیر دی او دغه سي احتیاط پکار دی ځکه دغه د دې ناروغي او د بچی چې دی د میوټیشن کې یعنی بدلیږي دغه د کورونا په نسبت معتدل دی د خلک نه وجل خو که د هغه نور بچی او مسان پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي هغه کسان چې د ځان ناروغي لري د ګردو لري د جګر لري د سږو ناروغي لري کرو خلک خراب نه کی دغه خلک بالکل خرابې دوی ډېر احتیاط وکړي دغه فاصله دې وساتي
ډېر مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپل روغتیا ساتنې یا حفظ صحت څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي
روغتیا د ژوند شتمنی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
لال یو گل